سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجشي تاسو ازادي ایرری ته وکس مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د طالبان حکومت برنوی چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازی د دغه سازمان د پلاوي مشرې روزا تنبای باد طالبان د برنوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅې کوي. دغه وزارت وایي مرسل افزی احمد د سلباغي په شپږمه په خپل ایکس پڼه کې د غونډې یو انځور په خبرولو سره لیکلي چې دواړو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قوله ویل که د طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په خپل مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره هم همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي یونما په افغانستان کې څلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د روزا تنبای په اوله لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن تنبای په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغیزه کوي. د یونما په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو اصلي لاملونه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیاځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له چین سفیر ژان شینګ سره په کتنه کې کتلي او د دواړو اړخیزو سوداګرۍ پر اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د سوداګرۍ پر برخه کې د توان پر اړتیا ټینګار کړی او د فارست داخلي محصولاتو لکه د جلغوسیو انارو قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي هم خبرې کړې دي. بیجنګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینی یادباو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریټرز خبري ایجنسی په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په شپږ ویشتمه د چین په هاینان ولایت کې د وایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبره لاندې ویل چې په پاکستان کې د کارکوونکو چینی یادباو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هره ممکنه هڅه کوي. په اوکران کې موزیمونو خپل هڅې ګړندې کړې ترڅو د روسیې له بمباري څخه د هېواد کلتوري میراث خوندي کړي. د اوکران د کلتور کارګرانو د اتحادیې مشره اولوها وایي چې د تاریخي او کلتوري اثرو لرونکي موزیمونو هڅه کوي چې ارزښتناک توکي د هېواد خوندي سیمو ته انتقال کړي. هغه د مثال په توګه په اودیسا کې د برسټل هوټل برید ته اشاره وکړه او وویل چې په هوټل باندې د روسیې هوایي برید د ادبیات موزیم او د موسیقۍ د ترویج سازمان ته هم زیان ورسوه. خبران کرتن و راپرونه هم لروخو اوسم منه نده چه ده ازاده را دوی آوریدون کیه ای پشری اقونو سرغرانو تا در رسیدنه لپاره ده اقدام خوختره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسره حکل کیږي.
دختر پر رسیدو سره خلک وایي دختری خوړو د اخیستلو توان لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستی ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري گرین کارت د پناه غوښتونکو کډوال غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی دی. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلام په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هېوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره اقدامات وکړي. دوی په وګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک څېړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداری ورکړ چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسؤول ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامۍ د دې په خبره یاد ډله هڅولی شي چې انجنې او ښځې وظیفې او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نور جزئیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرونسي شنبه خپور کړی ویلي، دا غوښتنه تیرونی د بشري حقوقو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوي. په بیان کې راغلي چې دغه هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړې و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسولګنلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د په خبره د غډله هڅولې چې نجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نوموړي د 13 فبروري په میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د یو خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي ترڅو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکنده اقدام د نشټوالي په اړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2022 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو، ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو لارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ریچارډ بینټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولی. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هیواد کې ټول جنگي مجرمین او د بشري حقوقو سرغړونکو ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسر حقل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقوقو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو او د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې دی هم نغښتل پر راپور کې نوم خبر شي وویل
پتیرو پندو شپاونو کې په افغانستان کې بلا بلا ډلو له خوانه د بشر حقوقو نقص ویني. باید اوسنی حکومت کوم دي او همدارنګ په خوانی حکومت د ټول باید محاکمه شي، عدالت اوس پرسي ترڅو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هلمن جو سي پراتون کې چې هم هدف کار سره د بشر حقوقو د نقص کوونکو فعالیتونو څخه مخنیوي وسی.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژوند حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنگي مجرمین او د بشري حقوقو ناقضین د محکمې میز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
پرمدی موزمه د سیسی چارل شنو کې خاقیل احمد خان اندر څخه پوښتل چې افغانستان کې بشري حقوقو څومره تر پښو لاندې شوې دي.
ګوري دا موضوع نوې نه ده، زموږ کچېرې د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو دلته ټولو حکومتونو اثر او ناسلمه سیاستونه کړي دي. د بشر حقوق تر پښو لاندې شوې دي، د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محاکمه شوي نه دي بلکې هغه نورم پرسیدلي دي، غټ غټ چوکۍ اخیستي، حتی وزارتونو ته رسیدلي، مارشالوی ته رسیدلي دي او ډېر غټ واک یې درلودلی دی. دا ملګري ملتونه زه باور نه چې دوی د بشر د حقوقو ادارې به په زغرده سره خپله وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونو نیوکې لرو او هغه هیوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هیواد یرغل کړی ده، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنۍ شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپلو حقوقو نه کله خبر دي. حتی د خپل اسلامي احکام او د خپل اسلامي د شریعت نه خلق نه خبره پاتې دي. یعنی زموږ په واد کې وحشتونه تیر شوی دي. د دې لپاره باید ډیر یو خامہ چې به وسی موږ یوازې په طالبانو باندې وکړ نه لرو، بلکې د 50 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثر ژوند دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه يرغلګر چې د دوی د سرتیرو
او اندرسه بشري حقوقو د سرغړونو تدریسې د موخه مې نړیوالو څمره څکړې دي کته هم د ډیر ذات ویلې چې ګواکې د غاک پورته کړې ده. ولې فکر کوي هڅه شوې ده بیا کار شوی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوا کې حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوي دي؟ نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتي له هیواده. دغه ستونزه له ډېره پخوانه ده او نړیوالو خپل لوبې کړې دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړنې کوي. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم چې چین ده که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې سوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورین خلاص کړو. او د وسنی حکومت ځینې فرمانونه چې ما اوریدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نه لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي سي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي. او د ښځو حقوق چې دا زموږ خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزبي د دین سره موږ مخالفت کوو. په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده. موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې پغه شان نه زور کېږي لکه په خوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب کې چې بشري حقوقونه په دغه ډول تر بخولاند کېږي، که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقوقونه تامین کړی دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک په افغانستان کې خپل بشري حقوقونه محروم پات شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي نه پکې دي، مختلف رواجونه دي، او ډېر خلک سواد نه لري. کسان د پدې معنی نه چې دوی پیسې نه پويږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې کچېر یو جوړ جړایو نسی او دایمي سول نه سی، او افغانان په خپل کې ملي والونه کې نړیوال بدوی ته سمرستونه کې، او نه یوازې چې بشر حقوق بلکې نور حقوق نه تاسو وګورئ چې هم دا اوس موږ نړیوال حقوق نه زموږ تجاران د خپل پیسو نه د 200 ډالر زیات نشي وسی. سیستم دی بانکینګ فایل ده، نړیوال سره تعامل نشته، سیاسي اړیکې نشته، پرسپټی پیژندي د فشار په چاره، د فشار په دغه مزوم لسته لکه ګروګان چې نور سی په دوی باندې روحي فشارونه دي، د لډیرو ستونزره مخامخ کی. دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه خپل کیږي، او نړیوال ټولنه هم خپل لوبي د مخې سیاستونو په مخ بیاي. د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیم که د خلق موټی ګوندو، که مجاهدینو، که د وطن ګوندو، که دغه طالبان دي، دوی به خپل سر په گریوان کیږي چې دوی دغه کوم هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چروړي. دا په چا ده؟ دا د چا حقوق ورکی؟ د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده؟ د خپل ولس لپاره ده. که چیرې سم حکومتوالي نه وي، دا په دې معنی دولس مینه ماجر شوي دي، یو شل 15 مینه پاتې ده به موزي، نو افغانستان به یو کنډوالی شي، یوازې یو تنظیم ته پاتې. دا د حق لاره نه ده، او د ټولو حقوق باید ورکړ شي. او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ځارشاه په وخت کې ذکر دي، دا باید ومنو. ټول اسلامي غیر اسلامي وادونه ده منلي دي.
د چارج شنو کې خغل احمد خان اندړو چې موږ سره مرکه کړو.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري. خوښ منور به وایي ډېری د خوراکي توکي کورونو کې جوړېږي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي دي او هم ورته ارزانه پرېوځي. د ټولنیز چار پوان به وای چې دا ادمینه هر څوک په هر وضعیت کې وی او هر څنګه وی دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړنه بلکې د قربانو مینه غواړي. نور حال په دې راپور کې
دا چې اختر رانیز دی هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق و شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خوړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه څه کال اختر ډیر داسې زمونږ د پاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه د پاره ښه دی.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګار اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه یې خو یو بازار کې ډېر قیمتي دار ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان میم ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي. اختر میوه مې نه ده اخیستي په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیر افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
فلسطینیان په غزه کې د ماس پر ضد و بې ساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرائیلو و ماس ترمنځ اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو لارې پر حماس وسلوالې ډلې فشارونه زیات کړي. د لاریون په ترڅ کې ځینې ګډونوال د جګړې ضد شورونه ویل. نور حال پر راپور کې
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یوه بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرائیلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سې شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الله په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن د ته بیت اللهیا یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې و اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځای کېدو څخه ستړي شوی یو. دا لاریونونه یوونه وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په وومه نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر وسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوی دي. د اسرائیلو بمباری او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوی دي. په تیرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی د بشري مرستو په سلهاو لارې غزې ته د رفح بندري لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري گرین کارت ته د پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنلیکونکو ته د رسیدنې بهیر ادارول دي. سی بي اس نیوز خپل سرچینې له قاله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وزن روشي چې مخکې د پناه غوښتونکو پر توګه منل شوی دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د کډوالۍ پر ضد د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام د زلدهو کسانو د گرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوی و. سی بي اس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوی دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به کډوال حقوقي به برخلیکټوب سره مخ کړی چې په خپل هیوادونو کې د زورول کېدو لامل په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابت کړي چې د خپل سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب لامل په خپل هیواد کې لګواک سره مخ دي. اوس په امریکا کې مشته افغانان چې د ایمیا سوګنې یا گرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
مورد ماجرین افغان نگران هستند چون یو
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوه کلونو په موده کې به ورته گرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسوي کیسونه لري او د گرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
ناټو همچنان امریکایي ها کار کرده بودند.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دامي خود
دی کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلي کړي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است ما همچنان سرګردان هستیم.
سی بي اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی او ویلي دي چې د گرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو احتمالي درغلیو او ملي امنیت د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتاً درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره ځانډوه. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ترامپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څوک مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنیدو ته د اسانتیا د برابرولو غوښتنه کړې ده. تر بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت هم وپیژني. نور حال راپور کې
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډیری لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25مه دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سردیک لاندې خپور شوې په فیفا غکړه چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرکشي وشي. دا سیالۍ د 2020 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه ونشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خود بود.
په 2020 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ترانه اوردونکو اوس هم زو ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږه خالی خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلوم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر راسکار وکړو.
سلامونه تاسو ته ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو، تر دې دم پورې روژه ډیره ښه تیره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د ماښام له رانږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
ترنو اوریدونکو د خبرونه په دوه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس پام کړئ خبرونه ته. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماسخوتن نه نیمه بجې شي تاسو آزادۍ رادیو ته غواګی است د طالبان حکومت برنویو چار وزارت وای چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او دغه سازمان د پلاوی مشر روزتون مایا د طالبانو د برنویو چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سرپکتنه کوي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري خصوصي سکتور د ننګونو د وری لپاره احاتی کوي تدغه وزارت د بیان مرسته لفظي احمد د سلباغي بش پګمه په خپل ایکس باندې کې د غونډې په